ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نم یو منیزه همایون هیوادیم په 1300 کلونو کې ډېر مدني ټولنې وغوړې دي په بیلابیل برخو کې فعالیتونه وکړل خو د تیر حکومت له لړنګېدو سره د دې ټولنو غک هم تر یو حد تت شو که څه هم طالبان ویلي و چې دوی له مدني ټولنو او فعالانو سره کار نه لري خو په کابل او ځینو نور ولایتونو کې بیا د مدني فعالانو د لاریونونو مخاوني ولا اجازه ورنکړه تازه خبر دا دی چې په جلال آباد کې یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین وژل شو لا معلومه نه ده چې نوموړی چا وژل یو د دې پیښې علت څه وو خو د نوموړي قتل خی چې لا هم د مدني ټولنو غړو ته ګواښونه شته په روانه خبرونه کې د مدني ټولنو په تیر وسني وضعیت ته راتلونکي بحث کوو میلمانه مو د خبرونه میلمانه مو هم خبریال او د خزو د حقونو فعال فوزي وحدت او د پوهنتون استاد او مدني فعال زیوالحق فضلی دي دغه ډول په خبرونه کې به نور میلمانه هم ولرو خو په پایل کې خپلو د دو میلمنو ته خراغ لاس وایم کزمو کا غوړی غلی وحدت او خغلی فضلی دواړه خبرونه ته سړی مشي
سلامونه او درنه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او اغلی وحدت کټی راځه مننه
خوشحال اوسې اغلی وحدت پایل به لته څخه وکړو موخ دواله سي زیاده مدني ټولنو د فعالیتونو شاهدانو تاسو دا فعالیتونه څنګه ارزوي څه وکړل څه لاسته راوړنې لري
سلامونه تاسو وړاندې کوم هی واتس اپ او د باس ملګرو ته او ټول او ودون کوم د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم مدنی فعالیتونه په تیرو لسیزو کې تر یو ځای پورې لسترونه درلو دي هغه حرکتونه چې په مختلفو برخو کې تر سره کېدل که هغه لاریونونه وو که هغه د انتخاباتو په برخه کې وو که هغه په ګردې میزونو کې وو مدني فعالان خپلې ونډې تر سره کړې دي تر هغه ځایه پورې چې دوی واسه کېده تر هغه ځایه پورې چې دوی په وفاداري ورکړل شوي وه او ظرفیت یې درلوده دوی فعالیتونه وکړل اما متاسفانه هغه څه چې اوس موږ ورسره مخامخ یو د هر څه په اوبو باندې لاهو شول ګرځن خلکو ډیر رضایت نه درلوده په افغانستان کې ځکه ځینې فعالیتونه پروژې باندې ځان ته غوره کړی وه اما په ټوله کې ډیر خبر مخ روان ول او خپل ځایګای ځان ته پیدا کړی و اما متاسفانه اوس په دغه وضعیت کې چې د اماراتو نظام دی دغه فعالیتونه کاملا پیکه شوي دي ګواښونه ورته موجود دي د تاسو هم وړاندې خبر ولوست چې یو مدني فعال وژل کیږي او نور ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي او نور هغه کسان چې په دې برخه کې فعالیت کوي ځان ته د خطر احساس کوي دا خپل ګواښونه د دې سبب کیږي چې دغه وضعیت لا هم پیکه شي او کمرنګ شي
مننه خغلی فضلی استاس په نظر د 1300 کلونو مدني فعالیتونه څنګه وو یعنی اغه ستما چې تر کېدله اغه تمه پوره کړه کنه
مدني او ټولنیز فعالیتونه په ټولو ولسمهواره او ولسواکو نظامونو او حکومتونو کې د ملا د تیر حیثیت لري په افغانستان کې د نوی نسل یا د نوی پیر یو لوی لاسته راوړنه دا و چې دوی وتوانېدل د خپل فکر او د خپل ځواني انرژي په مرسته په کلو او باندو کې په ولسمو کې په مرکز کې په ولایاتو کې د ولس ترمنځ یو فکر او د افغانیت اسلامیت او د دوی د حق غوښتنې اصلي مبارزه راپور تکړي چې لنی کمرګه په تیرو شلو کلونو کې کوم یو لا اساسي لاستراوړونو یا ارزښتونو څخه یو بولو همدا مدني ټولنې او مدني فعالیتونه ول دا ټولنې وی چې په خلکو په باندو کې د ولسمو ترمنځ د قومونو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ دی یواله رامنځته کړ د دوی فرهنګي او 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 ملي مشترکات او ملي ارزښتونه راپور تکړل مو د پټیرو شلو کلونو کې د خویندو د ځوانانو د علمي کادرونو او ټول کې د ټول هغو خلکو چې هغه روان دي او د فکر خواندان دي دوی ترمنځ یووالی او د حق وختنی مختلف پروسی او مختلف دلی ولی دلی چې دوی سراتول شول د خپل اساسي حقوق لکه تحصیل تعلیم لکه د دوی په حکومت کې ګډون په نظام کې ګډون د دوی د غږ اورېدنې پروسه اولنی کمرغه دا نه یوازې چې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په کچه د مختلفو هیوادونو له هرکلي سره مخ شو. موږ لوی لوی لاسته راوړنې درلودلې زموږ په اقتصادي برخه کې سیاسي برخه کې او په نړیواله کچه زموږ په لویو تصامیمو کې د ګډون یوازینۍ هیله تمه امید دا وه چې مدني ټولنې او مدني او ټولنیز ارزښتونه په دې هیواد په کچه قوي شوي وه، مضبوط شوي وه او خپل اساسي رول یې لوباوه. لبده مرغه
فضلي صاحب
لبده مرغه د نظام
دغه پوښتنه مو کول. مهرباني فضلی صاحب، دا پوښتنه مو کوله چې تاسو ویل چې دوی ډیر څه کړی دي، خو بیا هم ولې وضعیت بدل نشو؟ خصوصا په ټولنیزه برخه کې دوی هغه خلک چې له ټولنې راپورته شوی او مدني فعالیتونه یې کوله، خو اوس هم چې ګور وضعیت بدل نشو، یعنی علت یې څه و؟ د دوی د کار ولې هغه خواته لاړ چې هغه ستمه تر کېدله چې ډیر مؤثریت په ولري د ځینو په باور نه یې درلود؟
زه فکر کوم دا به له حقایقو لري تحلیل وي چې موږ وایو چې مدني خوځښتونه یا مدني فعالانو یا ټولنیزو فعالانو په شلو کلو کې چې څه وکړل هغه ډیر مؤثر او مثمر نه ده تمام شوی. تاسو فکر وکړئ اوس تاسو په هر کلي او په کور کې یا په کلو په بانډو کې مکتبونه لرئ، تاسو په سلګونه پوهنتونونه لرئ، تاسو سوشل میډیا، ماس میډیا، ټلویزیونونه او رادیوګانې او 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 5000 شتر مدني ټولنې چې هغه فعال دي او همدې شکل باندې چیریټي فاونډیشن یا هومینیټیریان فاونډیشن یا هغه بنسټونه چې هغه
دغه شپږ زره مدني ټولنې فضلي صاحب څه شوې؟ دا مدني ټولنې اوس چیرې دي، څه شوې؟
لپاره مرغ چې هغه له خپل کورونو نشي راوتلای. آیا تاسو خپل کره تحقیقي معلومات چې هغه د ازادي راډیو او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا چمتو شوی، په دې باندې هر ورځ مدني ټولنې او مدني فعالان ګواښل کیږي، وژل کیږي، د شپې د هغوی کور باندې چاپی وي. تاسو پوهیږئ په ډیکټیټرشپ کې او یا په هغه نظامونو کې چې هغه سلطنتي وي او یا هم هغه په یو شکل باندې حاکم وي چې ټولنه دي ته نه پرېږدي چې هغه د بیان ازادي راولي او یا هم د فکر او د نظر خاوندان وي، هغه عین وضعیت سره موږ مخ یو. دا نه یوازې چې نن په ننګرهار کې یو مدني فعال وژل شوی، هر څوک چې داسې یو غږ پورته کړي چې په هغه کې حاکمې ډلې ته او یا هم هغو خلکو ته چې هغه اوس په حکومت کې یا په سیستم کې ځان واکمن بولي، یا هغوی ګټو ته یا د هغوی فکر ته تاوان وي، هغه ځپل کېږي. نو 15 ټولنې ته چې په 15 هم پیدا شي، نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه د دیکتاتور حکومت په وړاندې آزاده توګه فعالیت وکړای شي. تاسو فکر وکړئ د عربستان سعودي حکومت او نظام یو له قوي ترین اقتصادي نظامونو څخه ده چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې قوي دي، هغه په تحصیلي او تعلیمي لحاظ باندې ډیر پوه خلک دي، ولې هلته هم د بیان ازادي نشته، هلته هم مدنیت ته ارزښت نشته. که څوک د نظام په وړاندې غږ پورته کوي یا اعدامی کی یا بند کیږي یا رسېږي. عین حال ایران کې لرو، ایران کې تاسو فکر وکړئ د
دومره فضلي صاحب
ډېره خلک یې لاینې وجه سره مخ.
مننه فضلی صاحب، بیرته راګرځو تاسو خو لاغلی وحدت څخه پوښتو. په تیرو شلو کلونو کې کله چې موږ مدني فعالیتونو ته ګورو، په دې برخه کې د نجونو د میرمنو ونډه څنګه وه؟ یعنی هغه څه چې لازم وه خپل نجونو میرمنو دوی ته کار وکړ د مدني فعالیتونو په چوکاټ کې؟ کنه
او خاله هیواد مخکې د دینه چې د خوځو پرول باندې وغږیږي په یو ټولنه کې مدني ټولنه او مدني فعالان د قدرت فلورم رکن حسابيږي. البته په دموکراتیکو ټولنو کې چې په نور نړۍ کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو فعالیتونه ډیر جدي ول کېږي، اما په افغانستان کې هغه څنګه چې فضیل صاحب هم ورته اشاره وکړه، دلته کراچيري ستا حرکت او ستا عدالت خواهی او ستا حق طلبی د یوې ډلې د یو ګروپ او د حکومت او حتی د نظام پر خلاف باندې اوسي تا بند سرکوب کېږي. البته دا یوازې په افغانستان کې نه، دا په ټوله نړۍ کې همداسې ده. نو په ټوله کې د ښځو رول هم په تیرو شلو کلونو کې په همدغه شکل باندې وه، تر یو ځایه پورې دوی خپلې هڅې او هاندې ترسره کړې دي. اما وړاندې ما په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې ځینو په دغه برخه کې واقعا دغه مسأله پروژې کړه. کله چې د پروژې مسأله دلته راپورته کیږي، تاسو کتل چې د مدني فعالانو نوم په افغانستان کې ډیر باد و، ځینو ورته ځانګړي نومونه حتی په سوشل میډیا کې دوی ته ورکوله. د دې تر څنګ راځو چې هغه منفي جنبه یې سکوم مثبت جنبه یې ډیر کارونه ترسره شول. د دوی فعالیتونه د دې سبب شول چې دوی وشي کولای په حکومت کې ځینو پوستونو ته ځانونه کاندیدان کړي، په پارلمان کې هم دغسې، په نورو برخو کې سیاسي برخو کې ونډه واخلي، خپل د ښځو له حقوقو څخه دفاع وکړي. یعنی په ټوله کې موږ نشو ویلی چې دوی لاسته راوړنې نه درلودې، درلودې، اما په هغه شکل باندې چې دوی واقعا په دې برخه کې عمومي منافع و د پاره یا د ټولو ښځو د پاره دوی کار کول، په هغه شکل باندې دوی کار ونه کړ، اما نادیده هم نشو نیولی.
ډیره مننه. مخکې لدې چې نورې پوښتنې له خپلو میلمنو څخه وکړو، په د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو کې مو له خپلو اوریدونکو پوښتلې چې د مدني فعالیتونو په اړه د دوی نظر څه دی او د مدني ټولنو د تیر وسني او راتلونکي وضعیت په اړه څه وایي. د دوی ځینې نظرونه زموږ همکاره ملالۍ بشیر راوروي.
مننه هیواد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوریدونکو پر ټولنیزو رسنیو موږ هم دغه پښتنه له تاسو څخه کړې و چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې څه معنا لري. مدني ټولنې په افغانستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې فعالې وي، د هغوی له فعالیت څخه تاسو څه ډول تاسو ارزونه کوي؟ په دې اړه ځینو اوریدونکو لیکلي دي، هیواد صاحب خان افغان صاحب لیکلي دي چې مدني فعالان ډیر ښه رول لوبوي، د ولس ژغ تر مسلکی چارواکو رسوي، موږ یې په تیر نظام کې شی بیل ګلرو. د کوم ولایت مدني فعالان چې به هر څومره شکارې کاوه هغومره به یې خپل ولایت ته ګټه رسوله. بل اوریدونکو ادریس محمدی لیکلی دی چې مدني ټولنه نه یوازې زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو رسوي، بلکې دا د دولت یو اړتیا ده، باید هر دولت مدني ټولنه ولري. هغه بیا د مدني فعالانو خپل کار دی چې څه ډول کار کوي، آیا هیواد تجمن پاته کیږي یا که د یوې خاصې کړۍ لپاره کار کوي. په دې اړه باندې به هم له خپلو میلمنو څخه وروسته واورو چې د دغه تبصرې په اړه د دوی څه نظر دی. خو یو بل اوریدونکو فیضان الله نظرخیل لیکلی دی چې پرشتینه معنی مدني ټولنې د یوې ټولنې د سترګو دنده سرته رسوي. هر هغه هیواد چې خدمتګاره مدني ټولنه لري، هغوی د خپل هیواد ملي مسائل په ډیره ښه توګه حل کوي او هم دغه ټولنې د ځوان نسل پر روزلو خورا مثبت رول لوبوي. دوی ورسته لیکلی دی چې د افغانستان په اوس مهال کې د مدني ټولنو فعالیت د اندېښنې وړ دی. طالبان په دې حق له کوم واضح دریځ طالبانو په دې اړه کوم واضح دریځ نه دی ښودلی. دا زموږ د اوریدونکو تبصرې وي. هیواد صاحب
مننه، خوشاله اوسئ اغلی بشیر. د مدني فعالیتونو او مدني ټولنو په اړه موږ د هغو اوریدونکو نظرونه واوریدل چې د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره شریک کړي وو. بیا هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. فضلي صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې مدني ټولنو ډیر کار کړی، مدني فعالانو کار کړی، خو په اوس وضعیت کې دوی څه نشي کولای ځکه وضعیت سم نه دی، دوی تهدیدېږي، د دوی ژوند ته خطر دی. زموږ مخکې پوښتنه همدا وه چې مثال ولې بیا هم حساسیتونه شته دي، یعنی کله چې د مدني ټولنې د مدني فعالانو خبره کیږي انتقاد کیږي، یا مثال کېدای شو کېدای شي کوو چې دغه فعالیتونه تر خارونو محدود او تر کلیو ونه غزیدل، کلیوال ډیر خبر نه ول دغه مسایل، یا حتی کېدای شي د مدني ټولنې نوم یې لا ډیر ونه پېژني. نو دا خبره مو کوله چې ولې د ډیرو نظر داسې وی چې هغه دوی وای چې مدني ټولنه یعنی دا چې څوک راغلی دی له مدني فعالیت ته استفاده کړي مخکې تللی، نو دا غسیو نظر ولې شته د مدني ټولنې په اړه کله چې تاسو وای چې کاري کړي، خدمت کړي، د مپوهوي په برخه کې یا نور داسې کارونه کړي چې هغه سبب شوی چې حکومت متوجه شوی او دوی الته ځینې خدمات وړاندې کړي؟
تلیت تحقیق ولرو په 2000 کال او 2001 کې او په 2000 یعنی په 10 کلونو کې او لږه نه مخکې د طالبانو یا د مجاهدینو یا د ډاکټر نجیب الله حکومت سره وچیرو، موږ ډیر په اسانه دا نتیجه ترلاسه کولای شو چې په هر کلی او په هر ولسوالۍ او په هر ولایت کې چې څومره مکتبونه دي، څومره تحصیلي او تعلیمي مراکز دي، او یا څومره فرهنګي مرکزونه یا فرهنګي ټولنې جوړې شوې دي، دا مدني فعالانو د کړنو، د زحمتونو، د دوی د هلو ځلو په برکت. کچیرې په ولایتونو کې مدني ټولنې نه وي، مثلا د افغانستان په 30 ولایتونو کې ځینې داسې ولایتونه لرل چې هلته به د جنگ لیکې وي او ډیری ولسوالۍ سقوط و، هغه ولایت به د نورو ولایتونو په پرتله په مدني فعالیتونو کې ډېر پورته نه و، د هغو خلکو به حقوق همیشه تر پښو لاندې کېده. په ټوله کې دا باید ومنو چې مدني ټولنې او مدني فعالانو ډېرې قربانیانې ورکړي، یعنی په تیرو 10 کلونو کې داسې ورځ نه ده تېر شوی چې 2 یا 3 ژورنالیستان یا ټولنیز یا مدني فعالان یا سیاسي فعالان نه وي تروک شوي. دا د مطبوعاتو رپورټونه چې تاسو یې کتلای شئ، او دا د څرخو بیه باندې، یعنی مدني فعالیت په ولایتونو کې په کلو په بانډو کې د څرخو بیه تمامي ده، او هر ورځ به د وسوالو مخالفینو لخوا دا خلک تهدیدېدل، او یا هم په ځینو برخو کې حکومت د دوی له کړنو څخه راضي نه و. ولې ځینې داسې ډېر کم شمېر کې کسان ول چې هغوی به له دې کړنو څخه غلطه ګټه پورته کوله، اما موږ په ټولو کې نه شو ویلی چې په 5000 یا په 6000 مدني ټولنو کې 100 کسا یا 100 ټولنې یا 50 ټولنې هغه د ټولو مدني ټولنو په اصطلاح هغه حقوق نفي کولای شي، او یا په هغوی باندې د بطلان خط کش کولای شي. په 10 کلونو کې موږ اوقاتې په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، بیان په ازادي کې، فیسبوک کې، په ټویټر کې، په محلي رادیوګانو کې، په پرنټ میډیا کې، په ماس میډیا کې، په نړیواله کچه له ځوانانو سره د اړیکو په جوړولو کې، په نړیوالو کنفرانسونو کې، په روزنیز ورکشاپونو کې، او په ټوله کې د اساسي کارونو په جوړښت کې، دا همدا مدني فعالان ول، همدا ځوانان ول. زه مطمئن یم افغانستان په 10 کلونو کې تقریبا 100% تغییر شوی، کچیرې واکمنه ډله او یا هر څوک وغواړي خپل فکر او یا هم خپل ایدیالوژي حضور په نوي نسل باندې تحمیل کړي. د جمهوریت په وخت کې هم نوی نسل دې ته آماده نه و چې تحمیلي فکر په ځان ومني، همدا دلیل یې و چې کله د واک ویش کېده د نوي نسل یا د نوي پیر مدني فعالانو خپل غږ پورته کړ، او وی ویلي چې د واک د ویش په پروسه کې به نه دوی رایه ورکوي او نه به د حکومت ملاتړ کوي. د همدې دلیل باندې و چې نو په همدې شکل باندې کچېری حاکم ډله، کچېری حاکم ډله مدنیت ته او د بیان ازادي ته او د نوي نسل فکر ته ارزښت ورنکړي، دوی به هم د تضعیف خواته ولاړ.
مننه کو خغلی فضلی. په خبرونه کې را سره لیکوال او مدني فعال خغلی نصرت الله وفا هم مل ده. وفا صاحب تم خراغلاس وایو، بخیر راشي وفا صاحب. وفا صاحب هم دا پوښتنه لتاسې هم کوو چې کتیرو شلو کلو ته نظر کوو کوم مدني فعالیتونه چې وشول تاسو یعنی هغه مسائل کوم چې پام ورته ونه شو غستونز یا غنیمګړتیاوی چې کله دی ورسته د فعالیتونه بیا کیږي چې هغه ستونز تکرار نشي هغه تیروتنې تکرار نشي بلکې مدني فعالیتونه داسې وي چې وکول شي هغه د ولس په منځ کې او د ولس لپاره ګټور تمام شي
هواسب تاسو ته او فضلی صاحب ته نورو درنو ملمنو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیله وړاندې کوم اول خو په ډیر خوشنۍ سره وایم چې نن متاسفانه موږ په ننګرهار کې یو مدني فعال د ټولنې خدای خدمتګار متخصص کړی دی الله تعالی دې د هغه خاد لري او د کورنۍ ته تسلیت وایو نو هیلمن نیمه چې دا سپیک نور په افغانستان کې تکرار نسی هی واتساپ لکه څنګه چې فضلی صاحب ویلي په تیرو شلو کلونو کې په دغه تیرو دوه لسیزو کې د بیان ازادي یا په ټوله کې د ځوان نسل پرمختګ د حکومت د لاسره راوړنو څخه او همدغه سیرغه مدني فعالیتونه ول او همدغه مدني مبارزي ولې چې په به طرف ډول باندې خوشبختانه وکولای سول د ټولنې او د ولس رساګه ګوسیږي هرڅ چې په تیرو دواله چیزو کې ونسول هغه متاسفانه په ټولنه کې د ټولنیز عدالت نو تامینه دل ول چې باوجود دې چې د مدني ټولنو یا مدني فعالانو له لوري نه بار بار دغه ټکی ته اشاره کیدله او دا هڅه کیدله چې د حکومت مسولینو ته ما دا ورڅول سي چې متاسفانه له هم ټولنیس عدالت نه دی تامین شوی له هم په ټولنه کې متاسفانه
وفاسب زموږ پښتنه دا و چې مشکل یعنی زموږ بحث په مدني ټولنو راټولو چې یعنی خپل مدني ټولنو کې کوم داسې مسایل چې فکر کوي لدی ورسته کوړه پام شي کار به تر پخوا ښه وي
طبي خبره ده هیواد سیف سنځي په افغانستان کې په مجموع کې ډېرې وي یعنی کوم په مدني ټولنو باندې پاس کوي لکه څنګه چې فضلی صاحب ویلې معاصریت ډیر زیاتو یو نیم پیدا کیدل چې متاسفانه دی ځوانانو په نوم باندې بزنس کوي یا د ځوانانو په نوم باندې تجارت کوي یعنی هغه په سلو کې یو نیم کاس و چې هغه ته موږ نه سویللای شي هغه د مدني ټولنو د خدایم کړ بدنامي یا د مدني ټولنو یا د مدني حرکتونو د پرمختګ مخه دا وکړي هغه دا څنګه نه ولې چې هغه دی وکولای شي چې د ځوانانو یا په مجموع کې د مدني ټولنو د حرکتونو په وړاندې خند او ځان واقع شي تبي خبره راستون چې ستاسو په داسې ټولنه کې چلتا نوې دیموکراسي موږ تجربه کوله الته څنګه وي د مدني ټولنو د پروژې حیثیت درلوده هغه د ځوان لنوم نه یا په مجموع کې د مدني ټولنې په نوم باندې پروژې اخیستلې چې دا باید دې وګرځیدل شي هغه ځوانان چې په صادقانه ډول باندې د ولس رساغه ګول او د ولس د حقوقو مدافعین ول طبي خبره ده چې د غوی فعالیتونو باندې هم تاثیرات لرل ولې په ټوله کې موږ ویلای شو چې د مدني ټولنو فعالیتونه خورا مثبت او اغیزناک تاثیرات درلودل او هم دوی ول چې په ټولنه کې د هغې ناخوالې په وړاندې غږ پورته کوو او هم دوی ول چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې غږ پورته کوو
مننه وفاسب اغلی وحدت لتاسې پښتو چې په اوسنی وضعیت کې څه فکر کوي؟ یا د طالبانو حکومت به اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر مدني فعالیتونه دوام وکړي؟ که څه هم دوی ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري، نو تاسو چې هلته وضعیت ګورئ، د مدني فعالانو، د مدني ټولنو څه فکر کوي چې بیا به هم مدني ټولنې او مدني فعالان هغه سي مخکې لاړ شي، هغه سي فعالیتونه به وکړي لکه پخوا چې کول کنه؟
شروع کې وفا صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بحث په دې ته خلاص پم. هیواد صاحب، په ټوله کې دغه مدني حرکتونه د نړۍ د منل شویو ارزښتونو پر بنیاد باندې ولاړ دي، چې هغه انساني حقوق او مدنیت ده، چې دا باید دغه نظام هم ومني. دغه ارزښتونه بشري حقونه دي، انساني کرامت ده، عدالت ده، صلح ده، د یو او بل منل دي، حتی سالم چاپیریال ده. خو باید دا ومنو چې هغه حرکتونه چې سمتي، نژادي، قومي، ژبني او حتی د سیاسي ډلو څخه د ملاتړ لپاره ترسره کیږي، هغه ته موږ مدني حرکتونه نه وایو. یو مدني فعال د قدرت ترلاسه کولو لپاره فعالیت نه کوي، ځکه د هغه حرکتونه باید عمومي منافع لپاره په دو طالبانو توګه باید دا ترسره شي. نو دوی باید اجازه ورنه کړي چې سمتي، مذهبي، قومي مسایل د دوی باورونه او ارزښتونه باندې خپل اغیز ولري. نو په دغه هدف باندې چې کله مدني حرکتونه ترسره کیږي، شته نظام هم باید دا ومني چې دغه ارزښتونو ته، مدنیت ته باید احترام ولري، د بیان ازادي ته باید احترام ولري. موږ په دې وروستیو کې وسط خبره وکړه، سب د بخښنې دعا سره ځکه موږ وکړل. د خپل شخصا هغه کس يم چې د وزارت امور زنان چې وز د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم باندې تبدیل شوی، هلته ولاړم، مظاهره وکړه. موږ هر لاریون په تاوتریخوالي باندې واوښته. البته دغه نظام باید دوامني، یوازې لاریون مدني حرکت نشي کېدلی. دا باید واضح کړم، مدني فعالیتونه سوله ییز لاریون دی. ورځپاڼو کې د مقالو لیکل دي، په رسنیو کې ګردي میزونو کې ګډون دی، مطبوعاتي ناستو ترسره کول دي. په همدغه شکل باندې د بشري حقونو د کلتور ترویج، اداري فساد سره مبارزه او په ټوله کې هغه کارونه چې د یوې ټولنې په ګټه باندې تمامېدای شي. نو زه هیله من دی نظام هم له دغه حرکتونو څخه ملاتړ وکړي او موږ سرکوب نه کړي. موږ د عدالت لپاره، د عمومي منافعو لپاره خپل غږ پورته کوو. دغه وضعیت ته چې زه ګورم ناامید یو، اما هیله مو دا ده چې زموږ حملاتړ وکړي او موږ سرکوب نشو، چې موږ د یوې غونډې لپاره تاریخ تاکو، مخکې د بینه چې غونډه ترسره شي موږ د اوزې لخوا غوښتل کیږو او زموږ غونډه کنسل کیږي. په ځلونو باندې داسې شوي دي، زموږ حرکتونه مخکې نه سرکوب کیږي. د ښوونځیو پر وړاندې چې موږ حرکتونه پیلوو، دا سرکوب کیږي. متاسفانه مخکې نه دوی زموږ حرکت مخکې د بینه چې شروع شي هم غلطۍ دفعه کوي. په دې هیله چې دوی دا حقونو ته احترام ولري.
مننه وفا صاحب. بیرته راګرځو تاسو ته. ستاسو په نظر که مدني ټولنه نه وي، که مدني فعاله نه وي، تاثیر به څه وي؟ یعنی په ټولنه به د دې تاثیر څه وي؟
هیواد صاحب، طبیعي خبره ده که چیرته مدني فعالیتونه ونه اوسیږي، انارشیزم به وي، ګډوډي به وي، هماغه استبدادي نظام به وي لکه اوس چې متاسفانه موږ تاسو ګورو د افغانستان په خلکو باندې تحمیلیږي. او په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې په زور باندې حکومتونه نه دي شوي، او هغه ډلو چې هغوی د زور یا د جبر هڅه کړې ده، هغه بیا د همدغو ولسونو په واسطه باندې بېرته سرکوب شوي دي. نو که چېرته موږ غواړو چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت تامین وي، خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري، خلک د عامه خدماتو ته لاسرسی ولري، او خلک دې د هرې ناروا په مقابل کې ودرېږي، همدغه مدني ځوانانو، همدغه مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې د حکومت په هر ناروا یا د هر منفي عمل ترسره کولو یې هم غږ پورته کوو، د مخالفینو لوري هم چې کومې تېروتنې کېدلې، یا په ټوله کې هرې هغه ډلې چې هغوی د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د ملي او ارضي تمامیت خلاف عمل ترسره کوو، همدغه مدني ټولنې وي، همدغه ځوانانو چې دوی خپل غږ پورته کوو. نو کچیر ته مدنی فعالیتونه ونه وسیږي طبیعي خبره ده چې خلک خپل حقوق ته لاسرسی نه لري. هغه څوک چې هغه د حق په خاطر باندې مبارزه کوي او هغه څوک چې هغه غواړي چې د افغانستان خلک د خپل حقوق ته لاسرسی ولري طبیعي خبره ده چې دغه نه محروم کیږي. نو بنان د مدني ټولنو فعالیت د مدني ځوانانو فعالیت دا یو حتمی شرط دی چې څنګه موږ غواړو چې افغانستان دی داسې بې طرفه خلک چې هغه په هیڅ ډلې پورې تړلي ونه اوسېږي او هغه دې د یوازې یوازې د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین په خاطر باندې مبارزه کوي هغه همدغه ځوانان دي. همدا مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې تقریبا څلور یا پنځه دوره انتخابات چې وسول همدوی وله چې په بې پرې ډول یې د هغې نه نظارت کوو او همدوی وله چې د هغو خلکو چې هغوی منفي کړنې ترسره کولې د هغوی په مقابل کې درېدل. ولې متاسفانه چې نه په دغه تېرو دوه لسیزو کې د دغه مدني ټولنو له فایلینو نه له مدافعینو نه دفاع ونه شوله او اوس هم وګورو دوی تکول کېږي. یعنې په دې معنا باندې چې کله چې په ټولنه کې د حق غږ پورته کې طبیعي خبره ده چې ستونزې شته دي. موږ د دې ټولنې د مدافعینو په حیث باندې د افغانستان د ملي مرافعو د مدافعینو په حیث باندې شاید تر دې نام له نورو ستونزو سره مخامخ شو. ولې موږ په هېڅ صورت باندې خپل مبارزه نه پرېږدو او تر هغې پورې چې د موږ غږ رسېږي د موږ لاسو پښې رسېږي په ځوانانو باندې هم غږ کوو چې هېڅکله له خپلې مبارزې په شا نه شي. ځکه موږ هم د دې ټولنې په وړاندې مسؤول یاستو او د دې ټولنې خلک په موږ باندې هم حق لري. که موږ د دغې ټولنې د خلکو یا د وګړو د حقوقو په خاطر باندې مبارزه ونه کړو لکه څنګه چې وحدت خور ویلې کله چې د موږ خویندې خپل اساسي حقوق ته چې هغه زده کړي لاسرسی ونه لري که همداسې موږ غږ پورته نه کړو یا لکه څنګه چې وحدت خور ویلې دوی ډېر کړاوونه ولیدل هلته چې لاریونونو ته راووتل. د دوی لاریونونو په مقابل کې متاسفانه چې له تشدد نه کار واخیستل شو همدغه ځوانان دي چې غږ پورته کوي. که چېرته دا ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې حاکم نظام چې هر څه وغواړي هغه کوي او متاسفانه حاکم نظام دا اوس یا حاکمه ډله د موږ د ټولنې یو اساسي قشر له خپلو حقوقو نه بې برخې کړی ده چې هغه د موږ خویندې دي. که همدغه طالب ته یا همدغه چارواکي ته ته ووایې چې که ستا خور ستا مور ناروغه کېږي ته غواړې چې هغه یو نارینه ته ورولې طبیعي خبره ده چې نه. یا که چېرې ستا خور ستا مور ستونزه لري همدغه ټولنیزه ستونزه لري یوې ادارې ته مراجعه کوي هغه نارینه ته ووایي ښه خبره ده او که خپلې یوې خور ته خپلې یوې مور ته ووایي نو طبیعي خبره ده چې ښځه د ټولنې اساسي قشر ده ښځه د ټولنې اساسي برخه جوړوي. یعنې دا یو مثال و دغسې موږ امثالو هم په نورو برخو کې هم ډېرې ستونزې لرو. که همدغه مدني فعالین ونه اوسېږي که همدغه د مدني ټولنې مدافعین ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې هلته یوه خلا رامنځته کېږي. همدوی دي چې د ټولنو په کارونو باندې نظارت کوي د ټولنې منفي فعالیتونو ته انعکاس ورکوي د مسؤلینو تر غوږه رسوي د ټولنې هغه مثبت کړنې یا په ټولنه کې هغه مثبت پرمختګونه چې کېږي هغه د خلکو تر غوږونو پورې رسوي. یعنې په مجموع کې دوی دي چې د ټولنې د ویښتیا په خاطر باندې د ټولنې د بیدارۍ په خاطر باندې
مننه کوو
فاصله د انسجام په خاطر باندې کار کوي.
مننه وفا صاحب. فضلی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستونزې شته او ډېر مدني فعالان دي چې کېدی شي هغوی له کوره بهر ونه وځي. دغسې اغلی وحدت هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې مدني ټولنې او مدني فعالان ورسره مخ دي. نو ستاسو په نظر په دې وضعیت کې څه کول پکار دي مدني فعالانو ته مدني ټولنو ته څه باید وکړي دوی؟
ډېر زیاته مننه. په لومړي سر کې ټولو مدني فعالانو هغه که خویندې دي او که وروڼه دي له هغوی نه زموږ بلکې د نسل د ټولو ځوانانو هیله دا ده چې په دې سختو او بدو شرایطو کې موږ له پخوا هم ډېر بد شرایط تېر کړي په ډېرو سختو کړاوونو کې په جګړو کې په
په هغه ځایونو کې ولایتو کلو باندو کې موږ مبارزه کړې دي چې هلته هر ورځ دوه درې څلور پنځه کسان موږ مدني ټولنې او ژورنالستان او د بیان د ازادي ملاتړي موږ له لاسه ورکړي، ډېر ښه لیکوالان موږ له لاسه ورکړي، ډېر قوي کادرونه موږ په دې شلو کلو کې د بیان د ازادي لپاره او د ولس د حقوقو لپاره له لاسه ورکړي. دوی دې باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي. صحیح ده چې د څو میاشتو لپاره کېدای شي د دوی د خوله د پټولو لپاره هڅې وشي، دوی ورټل شي، دوی وټکول شي، دوی زندان ته واچول شي، ولې زموږ اصلي هدف او زموږ هیله او زموږ اصلي مقصد دا ده چې موږ د ولس غږ یو او د ولس غږ به پاتې کېږو او د ولس غږ به تر هر ځایه رسوو، هغه که ښه وي، هغه که په چا ښه لګېږي، که په چا بد لګېږي. دومره مسله دا ده چې موږ د انقلاب په حالت کې یو، د نظام د حکومت 100% تغییر، هر څه ټول ارزښتونه له منځه لاړل. په دې وخت کې حاکم حکومت ته او یا هم حاکم ډلې ته زموږ وړاندیز دا ده چې د بیان ازادي او د مدني ټولنو فعالیت هم په اسلام کې شته، هم په وضعي قوانینو کې شته، هم په نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو کې د دې په هکله واضح لیکل شوي دي. موږ نشو کولای چې د ټولې نړۍ اساسي ارزښت تر پښو لاندې کړو او د دې تر څنګ هغه اسلامي او دیني او ملي ارزښت تر پښو لاندې کړو. له دوی څخه هیله دا ده، دوی له مشرتابه څخه هیله دا ده او د دوی له هغو سرګروپو والی صاحبانو او هغه څوک چې دوی په ولایتو په ولسوالیو کې د خپل استازي بولي او هغوی حاکم دي چې مدني ټولنې او مدني فعالان او فرهنګي فعالان او سیاسي فعالان دا د دې هیواد او د دې ولس سرمایه او اصلي ارزښتونه دي او همدا خلک دي چې د دې ولس ترمنځ محبوبیت لري او ولس یو غواړي او د ولس په استازیتوب باندې هم له حکومت سره او هم له نړیوالو سره د خبرو هغه ظرفیت هم لري، توانایي هم لري او په ژبه هم پوهېږي. که چیرې دا خلک ورټل شي، که چیرې دا خلک توهین او تحقیر شي، که چیرې دوی ته تاوان ورسیږي، دا په دې معنا باندې ده چې نور حاکمه ډله د ولس ترمنځ محبوبیت نه لري او نور دوی نشي کولای په ولس باندې خپل حاکمیت تحقیر کړي. له دوی څخه مو هیله دا ده، وړاندیز مو دا ده، زموږ د تېرو کلونو تجربې دا ښیي چې که چیرې له مدني ټولنو سره او ارتفیشل باندې برخورد ونشي او د دې هغه اساسي حقوقو ته پاملرنه ونشي او د دې ملاتړ ونشي، موږ به د ملت جوړونې په برخه کې او د دولت جوړونې په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ شو. بیا به له یوې خوا د فدرالي نظام غږ پورته کیږي، لبل خوا د تجزیې غږ پورته کیږي، لبل خوا د ارزښتونو د نه منلو غږ پورته کیږي، د انارشیزم خواته به ځو. بیا به د یو ملت بحث نه وي چې موږ وایو چې موږ افغانان یو، بیا به یو ولایت یوې خواته روان وي، بل ولایت به بلې خواته. یعنی دا تجربه ثابته کړې ده چې د بیان ازادي، د ملي ارزښتونو او د مدني او سیاسي او ټولنیزو فعالانو ځکه دا ټولنیز فعالیت کول دا داسې یو کار نه ده چې هر څوک یې کولای شي. د لپاره زحمتونه ګالل شوي، د لپاره تهدیدونه لیدل شوي، د لپاره خلک رټل شوي، تر اخره دوی په دې توانېدلي چې ظرفیت یې جوړ شي په ټولنه کې او شخصیت یې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي او د خلکو استازیتوب باندې دوی په ټولنه کې مطرح شخصیتونه دي. نو دغه یې پایلې دي چې که چیرې حاکمه ډله په دې ارزښتونو باندې باور ونه لري او دې ته احترام قایل نشي، نو پایلې به یې ډېرې بدې وي، پایلې به یې د تجدید شعارونه وي، پایلې به د قومي سمتي او ژبني اختلافاتو شعارونه وي، پایلې به د فدرالي نظامونو شعارونه وي او پایلې به د بغاوت او د سرکشي او د انارشیزم خواته ځي. نو تر ټولو لوی ارزښت چې هغه د بیان ازادي ده، هغه د مطبوعاتو ازادي ده، له بده مرغه سره له دې چې حاکمه ډله وایي چې موږ له مطبوعاتو سره کار نه لرو، له مدني ټولنو سره کار نه لرو، اما هغوی په عمل کې اوس هم ډېری مدني فعالان ګواښي، دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی نه یوازې دا چې په ټولنه کې کومه خبره وکړي، بلکې که په فیسبوک کې هم یو لیکنه کوي د دوی لخوا ګواښل کېږي، چې دا د استبدادي نظامونو یوه لویه نښه ده او استبدادي نظام په تاریخ کې نه ده پات شوی. یعنی کوم اسلامي نظام وګورو، اسلامي نظام کې د بیان ازادي هغه تر ټولو لوړ ارزښت ده، اما په استبدادي نظام کې د بیان ازادي ته د دښمن په سترګه کتل کیږي.
مننه کو فضلی صاحب، به هم لاغلی وحدت څخه پوښتو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې دي تاسو نه پریښودل کېږي، حداقل تاسو د جنو د زده کړو یادونه وکړه چې وختل مو په دې اړه خپل غاک پورته کړی خو تاسو ته اجازه نه ده درکل شوې. نو په دغه سي وضعیت کې مدني فعالانو ته، به خصوصا جنو او میرمنو ته چې په دې برخه کې کار کوي، هغه ته څه کول پکار دي؟ په کور کې نه کنا د خپل مبارزې ډول بدل کی، کار ته دوام ورکړي.
هغه هیواد په ټوله کې دغه مدني فعال او مدني حرکتونه په ټولنه کې اصلاحي او آگاهي دهنده بڼه لري. نو زموږ حرکتونه هم چې تر اوسه پورې مخصوصا په دغه شته نظام کې ترسره شوې دي، صرف هدف مو همدا دی چې اصلاحي او آگاهي دهي اوسي او د خپل حق او عدالت، اجتماعي عدالت د تامین لپاره موږ خپل غږ پورته کوو. نو چې هر څومره زموږ پر وړاندې دوی ودرېږي، موږ خپل حرکتونو ته دوام ورکوو. د زموږ د ټولو ښځو په افغانستان کې هوډ او اراده ده چې موږ ودرېږو، د خپل حق څخه به دفاع کوو تر هغه وخته پورې چې زموږ حق راکړل شي. زه ستاسو د ټریبیون له لارې په ټولو خپلو خویندو او میندو چې په دغه برخه کې مبارزه کوي او خپل غږ پورته کوي، هغه که د هرې لارې څخه اوسي، ما وړاندې وویل چې مدني حرکتونه یوازې دا نه ده چې تاسو د سړک پر سر ووځئ او لاریون وکړئ. تاسو یو مقاله لیکلی شئ، په سوشل میډیا کې خپرولی شئ، ورځپاڼو کې خپرولی شئ، تاسو په ګردي میزونو کې ګډون کولی شئ، خپل غږ پورته کولی شئ، مطبوعاتي ناستې جوړولی شئ. البته په ځینو برخو کې د وسله لپاره موږ له ستونزو سره مخامخ یو، چې وړاندې موږ ویل چې موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې حتی مطبوعاتي غونډې ترسره کړو. موږ د مطبوعاتي غونډو د ترسره کولو لپاره کله چې غواړو اجازه واخلو، تاسو باور وکړئ کم تر کمه موږ شپږ وو ورګانو ته د طالبانو لخوا راجی کیږو چې تاسو دلته ورشئ، حتی اطلاعات و فرهنګ وزارت ته، حتی عدلی وزارت ته، چې هغه ځایونو ته چې که زه تاسو د ارګانونو نمونه واخلم تاسو خپله به وخاندئ چې حسن دوی ته څه ربط لري چې موږ د دوی څخه باید اجازه واخلو چې مطبوعاتي کانفرانس ترسره کړو. په آخر کې هم بیا موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې دغه غونډه په پای کې ترسره کړو. دغسې محدودیتونو سره هم موږ مخامخ یو، اما په ټوله کې موږ خپل مبارزو ته دوام ورکوو. له ټولو خویندو میندو څخه زما غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي، د حق غوښتنه وکړي د مختلفو لارو څخه. حتی تاسو په کور کې هم کولی شئ چې خپل غږ پورته کړئ. تاسو پرون شاید اوسئ، زموږ یوه ډله په خپل کور کې مخزه غوښتي وي، شعارونه لیکلي وو، رسنیو ته بلنه ورکړي وه، او د اکتوبر لسمه یې چې د طالبانو پر وړاندې د غږ پورته کول وو، مبارزه کول وو، د هغه غوښتل وو، د هغې له طریقه دوی وش کولی خپل غږ پورته کړي. نو هیله مې دا ده چې دوی هم خپل مبارزو ته دوام ورکړي، ولو چې هر څومره محدودیت د دوی پر وړاندې وضع کیږي او دوی ګواښل کیږي. موږ شخصا خپل مبارزې ته دوام ورکوم، هغه که د رسنۍ له لارې اوسي، که د سوشل میډیا له لارې اوسي، که د لاریون له طریقه اوسي، که هر لاره زما لپاره غوره اوسي، زه خپل غږ پورته کوم. خپلو خویندو له حقونو څخه په ټوله کې د عمومي منافعو څخه دفاع کوم، او دا یوازې زه نه، له ټولو څخه دا هیله کوم. بالقوه توګه ټول هیوادوال مدني فعالان دي، او کولی شي چې مدني فعالیت وکړي. هر هیوادوال چې د عمومي منافعو لپاره پرته له دې چې شخصي یا ګروهي ګټې په پام کې ونیسي، دوی فعالیت وکړي، دا مدني فعال کیدای شي. خپل مدني فعالان هم هغه عمومي افکار خلکو ته رسوي، او دا دوی د خلکو د ټولنې غیر رسمي نمایندګان دي چې هغه پوښتنه کوي. نو ټول ښه هیله مو دا ده چې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي.
مننه، خوشاله اوسئ. وفا صاحب، که د مدني ټولنو اشالی ته وګورو، مخکې له دې چې یادونه وشوه چې مثال دوی ځینې سیاسي حرکتونه کول، ځینې ولسی غوښتنې په لاریونونو کې مطرح کول، یا مثال لیکل کول، کانفرنسونه ورکول، خو د دې ترڅنګ ځینې مدني ټولنې داسې هم وي چې هغوی عامه خدمات وړاندې کول، مثال له بېوزلو سره مرسته کوله، کتابتونونه یې جوړول، ښوونځي یې جوړول، یا حشرې کوو، مختلف خیریه کارونه یې کوله. په دغسې وضعیت کې چې اوس افغانستان په یو ډول سیاسي او اقتصادي قرنطین کې، فکر نه کوي چې دې ته لا ډېر ضرورت دی چې مدني ټولنې وي او دغسې خدمات وړاندې کړي، د ولس سره رابطه کې وي، د دې تر څنګ چې د هغوی غږ پورته کوي، یو مرسته هم ورسره وکړي.
هیواد صاحب، اصل ضرورت پیدا کېږي دغسې یو هغه ته، ولې په دې شرط چې زموږ د مدني ټولنو د یاد مدني فعالانو ژوند خوندي اوسېږي. متاسفانه چې په دغه تیرو دوه میاشتو کې چې کوم تحول رامنځته شو، د موږ او تاسو یو ډېر زیات برخه ځوانان، هغه ځوانان چې هغه مطرح څېرې ولې، یا هغه ځوانان چې اکثره یې مدني فعالان ول، د وطن پرېښودو ته اړ شول، یا هغه ځوانان چې په تیرو دوه لسیزو کې فعالیت کوو د طالبانو لراتک سره سم، دوی په خوا مطرح ول، هغه په مستقیم ډول باندې تهدید شوی دی. موږ تاسو نن هم ولیدل چې متاسفانه د مدني ټولنې یو فعال په شهادت باندې ورسېده. نو په ټوله کې ویلای سم، لکه څنګه چې د بیان د ازادۍ په ستوني باندې پخه کې خدل شوی ده، همدغسې د مدني ټولنو په فعالیتونو باندې هم په مطلق ډول باندې بندیز لګېدلی ده. سره له دې چې طالبان وایي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي، ولې دا د خلکو په سترګو باندې، د ولسونو په سترګو باندې خاورې پاشل دي. دوی په مطلق ډول باندې نه د بیان ازادي مني، نه مدني فعالیتونه مني، نه د ځوانانو بې پرې فعالیتونه مني. دوی هماغه د شل کاله په خوا چې د طالبانو کوم حکومت تر غینه هم اوقدی سوی دی، تر غینه هم منفی ګرا سوی دی، او تر غینه لا هم په کینه واغ باندې مختزي. مخکې مو هم یادوري وکړه، په دغه سی وضعیت کې هم دغه مدني ټولنې دي، هم دغه مدني ځوانان دي چې کولای شي د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې تر بل هر چا امید واقع سي. همدغه ځوانان دي، همدغه بې پرې خلک دي چې کولای سي د موږ د بدخشان نیولې تر هلمند او تر پکتیکا او تر فاریاب او تر کندوز، دغه سي د ټول افغانستان کې هغه کومې نیمګړتیاوې چې لیدل کیږي، هغه کومې ستونزې چې لیدل کیږي، په هغه شینه چې ولس زوریږي، او هغه نقاط کې چې موږ هلته ملي منافع تهدیدېږي، او هغه ځای کې چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې دا اوس د فقر، بدبختی او بیچارهګۍ سره مخ دي، یوازینی خلک چې هغه کولای شي مومد واقع شي، او یوازینی خلک چې هغه کولای شي د دغه تپی تپی افغانستان په زخمونو باندې پټی کې دي، هغه هم دغه مدني فعالین دي. ځکه دوی د همدغه ټولنې لباتن ندی، د همدغه ټولنې پوری تړلی خلک دي، او تر بل هر چا د دې ټولنې په نفس باندې ډیر ښه پوهیږي. نو کچیرته طالبان غواړي چې دوی ته دي هغه په ټولنه کې نیمګړتیاوې ور په ګوته سي، یا په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي هغې ته دې د دې توجه راوړول سي، دوی دې مدني فعالیتونه تقویه کړي. که څه هم چې دوی د ډېرو نورو برخو لپاره هم اوس وایي چې موږ یو هغه باندې کار کوو، طرزالعملونه باندې کار کوو، د دوی لپاره د همداسې طرزالعملونه وضع سي چې په هغې کې دې د بیان ازادي تامین واوسېږي، په هغې کې دې د دوی بې پرېوالی خوندي واوسېږي، په هغې کې دې د افغانستان د خلکو لپاره یا د مدني ټولنو لپاره حداقل هغه د استقلالیت موضوع مطرح واوسېږي، تر څو دوی وکولای شي چې د خپلو ټولنو لکه څنګه چې پخوا یې راسا غږ و، اوس هم د خپلو ټولنو غږ واوسېږي. اما که چېرته دغه سلسله ادامه پیدا کړي او دوی وغواړي چې د مدني ټولنو فعالیتونه ډب کړي، خوشبختانه اوس هغه د تیر شل کاله مخکې وخت نه دی، اوس زموږ ځوانان په شوري ډول باندې الحمدلله اوس واده کړی ده، اوس ځوانان الحمدلله د دنیا سره وصل شوی دی، او اوس د مدني فعالیتونو باندې هم تغییر کړی. ضرور نه ده چې یو څوک را ووځي لاریون دی وکړي، اوس ټولنیز رسنۍ دي چې کولای سي په یو پیام باندې یا په یو مسیج باندې په هاته دنیا دنیا ته دغه خپل غږ ورسوي.
مننه کوم فاصب خوشاله اوسئ. فضلی صاحب، ورسته پښتنه لتا سې کو کپلندو ټکو کې جواب کړی د خبرونه ورسته شی بی دي د طالبانو له حکومت ته سهيله لري، یعنی له مدني ټولنو له مدني فعالانو سره د دوی چلند باید څه ډول وي چې بل اخر مدني ټولنې وکول شي د دوی په منس کې کار وکړي؟
مهمه خبره ده چې طالبانو حکومت باید په دې ارزښت باندې پوهی او وی دې ارزښت ته دې ارزښت پسترګو وګوري. ما مخکې یادونه وکړه چې هغه دینی اړخ یې مذهبي اړخ یې او په نړیواله کچه هغه ارزښت یې هغه معلومه واضحه خبره ده، یعنی هیڅ نقص چې په دوی باندې وشي هغه باید او د وی شکل باندې ځان په مخالفونه غني او هغه باید سرکوب نکي او هغه باید ونه رټل شي. د قلم په جبه، د فرهنګ په جبه، د مدنیت په جبه باید لول سره برخورد وشي. هر هغه کس چې په انټونی لوستای، مکتب لوستای او یا هم شعور لري او په دې کوي چې ما خیر ولسته ملت ته رسیدلای شي او یا دی ولس او ملت غن پترګه کوي، هغه مدني فعال ده، هغه ټولنیز فعال ده، هغه یو رضاکار ده او هغه حق لري چې د خپل خبر او د خپل غږ او د ولس فرق تر حکومت ورته او تر حاکمې ډلې پورې ورته، او دا د حاکمې ډلې مسؤلیت
دی. ډېره مننه کوم فضلی صاحب،
هر خبر واوري او کچیر دوی سخت برخورد ورسره وکړي دا به ډېری ناوړې پایلې ولري، هم به هیواد له ګواښ سره مخ شي او هم به حکومت.
ډیر زیاته مننه کوم فضلی صاحب د خبرونه د پایشي بي دي په ځوان فکر خبرونه کې د مدني ټولنو په تیر وسني وضعیت او راتلونکو وغږیدو. لخپل درنو ملمنو خغلی زیولحق فضلی، نصرت الله وفا او فوزي وحدت څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. تر بل خبرونه پورې چې بیا هم راځو په یو بل موضوع خبرې کوو. تاسو په پاک او بخون کې خدای سپارو. الله مو ملشه.
میرغم